د زړه رادیو درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې 8 بجې شوې په رواني اوسات کې درته ونې خبرونه تاندې څنګه او هم د ډول درسي سات لرو خطرغه مخ کې خبرونه او راپورونه. په تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو اوس کولای شي چې د پیژن پاڼو یا تذکرو په خودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولای شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو دې ته ورته موافقه په کوچني اختر کې هم له پاکستاني لوري سره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي اسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو تر څنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب کېږي او افغانانو ته د کار زمینه برابروي. د راپورونو له مخې له افغانستانه هر ورځ په نفتي موادو بار لسګونه ټانکرونه پاکستان ته چې د انرژۍ د کمښت له بحران سره مخ دی ور روان دي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغونی آثار موندلې دي. د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بختر اژانس خبره کړې وایي د آثار چې د خوشامن ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي له کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د آثار ساتل کېږي او وایي د طالبانو حکومت د لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړۍ واکمني کې په بامیان ولایت کې د بودا بېساري مجسمې په بمونو والو زولې او د ځینو موزیمونو لرغوني آثار یې له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لورې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپله ټیلیګرام پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرد کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پرېکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوې وي که نه. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د ځانګړي دفتر مشر پیتر پیتوکوویچ د کوسوو چارواکي تورن کړي چې د جمعې په ورځ په کړکېچنه شمالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال موندل شوې وسلې هلته ځای پر ځای کړي. پیتوکوویچ چې پرون شنبه پلازمینه بلګراد کې خبرې کولې وویل هغه وسلې چې کوسوو د بې وسلې کولو د مخکینی اقداماتو په ترڅ کې ترلاسه کړې وې خو وروسته بیا په شمال کې هلته چې کړکېچ زیات دی ځای پر ځای شوي دي. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادا کړې چې ټاکل شوې له دې وسلو څخه د سرب توکم او له لورې د یوې ترهګرې حملې لپاره کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو مخکې مهم یادونه وکړه چې په دې اوسات کې خبرونه لرو خو ترغه مخکې راپورنه. د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری چې ایران ته تللي وایي په ډېر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تیرو نږدې 2 کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی هیڅ پوښتنه نه ده کړې. په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي وایي ګڼ شمیر پخواني پوځیان چې ایران ته تللي وو د دوی په مرسته بیرته هیواد ته ستانه شوي. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
امین الله رنجبر د پرزیدلې جمهوری نظام د لسګونه زره پوځیانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپلو ملګرو د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس له دې زاویې ورته وګورئ چې وضعیت به څنګه وي. د کور ستونزه لا پرېږده. د دوی ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وای د پخواني حکومت ګڼ شمېر پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ چلند د زاړه حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه ورسره کړی دی چې د زاړه حکومت چارواکي مو ډېر خپل وطن ته لېږلي دي، هغه لکه وکیلان د پارلمان غړي او کومندانان و غیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد موږ ته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وای د تیر جمهوری نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخوانی سرتیري ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردک ازادۍ راډیو ته وویل
کله چې سیاسي تحول منځ ته راغلو زیاتره یې تقریبا د 15,000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول چې په هغه کې 3,500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وي. تقریبا 1,250 شاوخوا په پاکستان کې میشتي او په ډېر کمه سطحه باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیې ته. تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطحه باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي هلته بعضي حتی مخکې له دې نه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل، بعضي د سقوط په جریان کې ترکیې ته ځانونه وایستل.
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره ګاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لېږدول شوې دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي
په هغه اولنۍ میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیاته اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوری اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پرا د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم شولې او په ډیره کم اندازه څه شان په ایران کې پاتې شوي دي.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخوانی نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په تهران کې د طالبانو حکومت ته سفارت شارج دفیر وایي د دوی په هڅو د پرځېدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري هیواد ته ستانه شوي. په راپور کې مو د پخواني پوځ د هغو سرتیرو شکایتونه هم واوریدل چې وایي په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او ډېرې ستونزې لري. آیا د تیر جمهوري نظام د هغو سرتیرو شمېر معلوم دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بهر تللي، او آیا له هغو وسلو او تجهیزاتو چې دې سرتیرو له ځان سره وړي د افغانستان یا هم د نور هیوادونو پر ضد کار ترې اخیستل کېدای شي؟ په دې اړه احمد تکل د پرځېدلې جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې د تیر نظام په کوم شمېر سرتیري او افسران له هیواده وتلو ته اړ شوي.
په مجموع کې ټول د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې دي که هغه سرتیري دي که بریدملان دي که افسران دي که جنرالان دي، تر 15% پورې د هیواده اوس وتلي دي او 15% په کور دننه په ډېر بد د امنیتي و ګواښونو سره مخامخ حالت کې، او د هغې تر څنګ د یو ډېر جدي اقتصادي ګواښ سره په هیواد دننه ژوند کوي. او هغه څوک چې په هیواد دننه پاتې دي هغو اکثرا خپل د اوسېدو ځایونه د استوګنې ځایونه بدل کړي دي د دغه ګواښونو له امله چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د خوانه هغوی ته متوجه دي. د هغې په خاطر باندې چې بل کومه دوی د خپل ځان نه د دفاع کولو کومه وسیله او وسله نه لري، او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د هغوی امنیت ټینګ کړي، او یا ځینې طالبان خپله هم د دوی په وژلو شکنجه کولو ربړولو کې لاس لري.
بله شینواری صاحب، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده د ایستل شویو وسلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو اندازه معلومه ده؟
که معلومات ما سره دي هغه دا دي چې کومې وسلې چې د ځینې وسلوال پوز د منصوبینو سره ایران ته یا ازبکستان ته او تاجکستان ته انتقال شوی وي. هغه وسلې د دغه هیوادونو لخوا نه بیرته طالبانو ته سپارل شوي دي. صرف هغه ټولې خفیفه وسلې وي چې ثقیله وسلې په هغې کې نه وي او د انتقال امکانات یې نه و. د الوتکو په اکله باندې 50 مختلف ډوله الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي چې د هغې جملې نه 15% یې د امریکې د متحده ایالاتو پورې تړاو لري، یعنې د هغو الوتکیو هلیکوپتر وي، او 15% یې روسي ډوله هلیکوپتر او الوتکې وي چې هغه د فعالیت نه اوس په دې بنسټ غورځېدلی دي چې هغه د مینټیننس هغه د امریکایي کوم الوتکې چې وي هغه د امریکایي کومې کمپنۍ او شرکتونو پورې تړاو درلود. دا خو د خوړه مینټیننس شوی وه چې هغه مینټیننس یې، او دا 15% نورې چې دي دا د روسانو پورې، دا امکان لري چې مینټیننس شوي یا نه وي کره معلومات موږ په لاس کې نه لرو، ولې هماغه 15% روسي دي چې د هغې امکانات شته په سیمه کې، ولې دا تر اوسه پورې هیچا ته نه دي سپارل شوي. دا د یو امانت په توګه به تر هغې وخته پورې چې په افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي هلته ساتل شوي دي.
د دې تجهیزاتو خوندیتوب مسله څنګه کیږي؟ یعنی معلومه ده چې د افغانستان یا د نورو هیوادونو پر ضد به نه کارول کیږي؟
د دغه وسلو او تجهیزاتو د قاچاق پاک لباندې متاسفانه چې اوس د کرامن ابیو د خوانه معلومات خبر شوې چې دا اکثر تروریستي ډلو ته په کشمیر کې، په افغانستان کې، د سیمې هیوادو کې، او حتی تر فلسطین پورې هم رسیدلې دي، چې دا هغه څه دي چې طالبان په دغه خپلو ټولو مسولینو باندې او په خپلو ټولو غړو باندې کنټرول نه لري. نو په دې بنسټ باندې دا اندېښنه په ځای ده چې امکان لري چې دا وسلې حتی د طالبانو په خپله طالبانو په مقابل کې ورنه کار اخیستل کیږي او واخیستل شي. په عین ترتیب د سیمې هیوادونو کومې تروریستي شبکې چې په افغانستان کې اوس فعالیت لري هغو لاسته ورغلي دي، او د هیواد بهر هم قاچاقي و روښانه او څرګنده خبره ده چې د هغې کتمان او د هغې نه سترګې نه پټېږي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څنګ او هم د ډول درسي سات خبرونه ووري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان، هغه کورنۍ مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې